سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دي اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایرانی مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي سو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت اداري ورستنیدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې راوروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستی او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه غبرګون ښيي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوس هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزي بوجل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړې او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینې د هغو وشنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روانو چې په شنډي موټرو استوال ورباندې ډزې وکړي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعالو چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوو او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوو چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا لالارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوی مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2018 لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 14 ولایتونو کې څه باندې 13 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پیاوړي کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګوزان یوله جدي روغتیایي ستونزه ده. افغانستان د نړۍ په هغه ټولو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګوزان یا د پولیو ناروغۍ پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواجه د کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحه چم بم پتن می درنو ګل لیز د کون کوله تشرنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنو ز کون کوله تشرنګ چې د تیر ورځی لوست مو د میرمن رویا محبوب اړوند او موږ تاسو میرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغان او قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت مډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کل چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې. د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې و، د واشنگټن ډي سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای سي چې بهر ملکونو ته ولاړ سي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلود، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لرل، هغوی ته لاسرسی نه و. او همشنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه سوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی سولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شو و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشته ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سره تر سوال دي، د دې څخه د معلومی چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي لاله څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنیری، ټولی د نړۍ انجنیری باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقات، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقات، سخت کار کولو او قوي اراده او هو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتما ضروري کولای شي چې د ستونزو ستونزو باوجود نړیوال بریاوې تر لاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغان انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیز ستونزې وې، مالی ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې. خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زه کوم کوښښ دی وکړ چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوس پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زه کوم کو ستاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه به تاسو په خپل کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کوم ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سر ته رسولو او کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زه کوم کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو سیږي او په یو څه باندې پوسي وو سیږي. د نن ورځې لوس بوم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان، شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او غجور او صحت مند اوسئ. ژر د صحت جامع بم پتنوي درونو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع باندې افغان مشور مېرمن اور باندې نو افغان مشور مېرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره په آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجن په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څنګه د افغان انجنیرو کالج وای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیل سي د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیا ندیم. میرمن نادیا ندیم پیژندګلوي. نادیا ندیم یو مسلکی فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم په خپله یو مسلکی ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیا ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیا ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکاري په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیا ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوره چې میرمن نادیا ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیا ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیا ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیا ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیا ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي، او همچنان میرمن نادیا ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې، او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیا ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیا ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیا ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیا ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخه ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پښې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیگ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیگ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. هنه مېرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شول. په شلو لوبو کې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ټیم د شزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل سو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی مېرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونه کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره ترسوالې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو، او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړي او غوره د ټیم غړي چې وه هغه مېرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث الولو چې مېرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د مېرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکول شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکول شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې مېرمن نادیا ندیم په دې باندې وطن دل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیر یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیا ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی مېرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی، او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښې نشته، او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شول، اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکونکو تاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال، نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حق لیکنه کوئ. او هم چې ستاسو دویم سوال چې دی، د نادیا ندیم ژوند د افغانو انجنو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغانو انجنو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام پرېښی دی، او څنګه د هغې ژوند د افغانو انجنو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه سوال ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې داشته پرې چې ستاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، شه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلامونه ونه کې هلې مېمنې درنو سکونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چاري به مو شه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن ورځ بیا هم د ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سوی په دې هیله چې د لوست راخلنی شي به سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای شو دا احساس رامنځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري، نن به په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواکټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دي، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره لدی چې په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره لدی چې ځینې د ځواکټکو لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې یو هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼي. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرته لکه. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتله کوي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په څه ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منئ، حتی که چیرې هغه غیر معمولي یا مختلف یا بلا بل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ، د ځان منل په دې معنا چې تاسو خپل تیروتنې منئ، د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنا لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانۍ تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ، دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته له دې چې څوک تاسو نیمګړتیاوې وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بې له کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاعت چې دلته مو یادونه ځنی وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان ما پرتله کوي. تر ټولو مهم او اړین لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅ کله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، د پاره یو تر ټولو ګړندی لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ، نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي، د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیر هغه ګړندی لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو زکاوت وی، یکه تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همغه نسبه د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وسه او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي، خپل باور راکشته کوي، خپل ارزښت راکشته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړي سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لارې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو ښه شرایط یو ښه وخت پر رامنځته شي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پراتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي کی که چیرې زدا سی او شخصیت سم د پلان کې پرکم کچیرې د خصوصیت ما پیدا کړ، د ځانګړتیاو مې پیدا کړ، نو هغه محل به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچی یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پڅېستم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ د جمله د ځان سره تکرار کی چې زبه خپل ځان خوشاله وساتم، زبه هغه مال خوشاله سم چې داسې یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ، تاسو خپل اوسنی وجود ردوي. مگر تاسو کولای سی پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای سی پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژني، اوسنی ځان اوسنی حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي، او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. که چیرې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي، نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړئ، ونه کړئ، او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکرګزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره د مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي، او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې اوسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ، او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس تکړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځانګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکرارو، یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیرې دوه سره د عادتونو به کولای سي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې، او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیا یو د هغه څخه لري کې. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي، او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو، د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټه لري؟ ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښه کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سي پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو وسي، ستاسو شایسته مسکا وسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې وسي. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کړئ، کولای سي د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نور سره مرسته کول. دغه مثبت جملې وکاروي. ورسته خپل انزور تاسو رسم کی په کاغذ باندې داس یو انزور جوړ کی چې هغه کې تاسو مثبت ځانګړتیاوي پکې شته څرګند سي، او کچري تاسو نس وکولای چې دغه رسم وکړي نو بیا کولای سي د خپل خوشي یو انزور تاسو وکاروي او خپل ځانګړتیاوي په هغه کې بیان کړي. د دې فعالیت څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکي چې آیا تاسو د ځان په حق له اشي احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړې دي کنه دي. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوي لیکي، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځانګړتیاوي یا دغه مثبت ځانګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاسو رسم کړي یا ښکاره کړي. او ورسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي، تر راتلونکي درس مو په مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په آرامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپله ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسه، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکه و پالل سي. د سینه چې اړخیزه اوسه، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسه، دوی خو د ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسه، هم دو اړخیزه اوسه، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا به پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیجون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیجیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیجیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیجول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا ساړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدونکې ده یا تر لاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندورې تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري وشه او د خوشاله شیبه یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژوري او ټینګ اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه، باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، پر روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پر رښتینولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي، او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل ته واضح کړي، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغې سالمې ملګرتیاوې بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکه بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتیرې هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود اوسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتیرې د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود اوسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ اوسي، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتیرې په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتیرې په ګډه سره ولمنځي. روغ یا سلیم ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوې لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوې نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوې ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوې موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسې باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسې یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسي. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودې، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموع کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ یې دغه روغ ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوي د روغ ملګرتیاو دا ولیکي. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوي ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوي چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکي. ورسته خپل ملګرتیاوي هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجوده ده. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنه زده کوونکو د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Sada bangro chan chan